سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي طالبان د جنسیت په اساس د ښځو په تعقیب او نیولو تورن کړل. رینا امیری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه، د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار او تګ راتګ لګېدلې دي اشاره وکړه او ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغو کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لا درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونۍ غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری، دافې د نړیوال سازمان څیړونکي میترا مهران او همدارس د بشري حقونو د څرپ سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلې حال بیان کړ. د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون له دې میرمنو غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیروي د هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کارنده کار په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه غونډه کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په عشق آباد کې د طالبانو د حکومت له شارج دفیر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملی کار د پیل په اړه خبرې کړې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د ښاغلي مریدوف له قوله لیکلي دي چې دی وایي له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا د لیک د پروژې یا ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. او د امریکا د خزانه وزارت پر هغو کسانو او ادارو بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو او درون په پروګرامونو کې لاس لري. دغه وزارت له بیان سره سم په دې بندیزونو کې د ایران، چین او هنګ کانګ 15 کسان او 2 شرکتونه په نښه شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې دغو کسانو او شرکتونو د ایران د راکټي او درون پروګرامونو لپاره د مهمو برخو په برابرولو کې همکاري کړې ده. نوی بندیزونه په امریکا کې د دغو کسانو او شرکتونو شتمنۍ کنګلوي او له هغو سره هر ډول راکړه ورکړه منع کوي. دا بندیزونه داسې مهال لګېدلې چې مسعود پزشکیان پرون د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د طالبانو له لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د خدماتو له بې اعتبار کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماټانو غبرګون خودلای دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په جنیف کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقوقو څانګې او د افغانستان دایمي استازولۍ په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویل دي چې په دې هیوادونو کې به قونسلي خدمات ونه دروي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په بریتانیا کې د افغانستان پر سوال شوی جمهوریت حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په سیر په بریتانیا او آیرلند کې خپل کنسولي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په خبرګون کې کړې چې پر اساس په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کنسولي خدمات به اعتبار اعلان شوې دي. شغلی رسول پرونسه شنبه په یو اعلامیه کې چې په خپل اکسپان یا په خوانی ټویټر کې خبره کړې ده، زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیه د خبرې دولنې ټی وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایتالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولۍ ولوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د سټیکر تمدید، د ویزې سټیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو لوري د منلو ندي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات پرې تر سره کیږي. د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت ډیپلوماټان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه اداري تورینی کړی چې د تعامل او همکاري په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپایي ټولنې او ناتو کې د افغانستان د لری کړای شوی جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزی په یو پیغام کې چې په اکسپان یا په خوانی ټویټر کې خبر کړي ویلي چې په بلجیم او نور هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقوقو د څانګې سلاکار او دایمي استاذ محب الله طيب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
نمایندګي دایمي و سفارت
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یو خپل په دې دریو کړونه کې د طالبانو د رژیم د پیوړی کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخت پورې چې د قربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
په فعالیتای خود ادامه میتن
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي استازولیو د خدماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر افغان ډیپلوماټانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او د قونسلي خدماتو د بې اعتباره بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې خبرګون خودلای. دوی ویل دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له دې پریکړې سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته د کار کولای شي؟ پر دې موضوع اسمت څاروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې وویل:
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه د دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضی سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی وو او یو څه د دوی ارتباطات او غیر اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شم صاحب دې کار اخیز په افغانانو ویو کبنی وی هغه افغانان چې بهر ووسی
قونسلګری او د سفارتونو کار او بیا د بهرنیو چارو وزارت کار د خو سره تړلې دي. بیل دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشوړي، یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي دغه بد سرټیفیکټ دغه د پیدا کېدو سند نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت ته امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بازي ازای غړي التپاتی غیر اولی سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي دا غي پورې اړون موضوعات دي که تجارت کوي سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکي.
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولای.
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دی او بازی کې دی شي که یو څه کتابچې لري هغه کې دی شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کی، نو د دې پاړه به مکتل شي ځکه په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خبره کړې ده پاغه کې د ټول مسایلو پاړه د سي دریز نه دی روخانه، خو بهر حال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمیر کې بهرنیو هیوادونو کې دي خصوصا په اروپایي هیوادونو کې، نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لار راوباسي که څه هم ستونزه شته دی، یو شمیر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغې فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کې یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي، خو بهرحال یو درېمه لار هر وخت موجود وي، دوی ته پکار ده چې یو حل لار راوباسي او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسائل دي د اړتیاوې دي ضرورتونه دي کونسلي مسائل دي هغه ته باید یو حل لار پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ د سپین بولدک چمن د لارې لبیا تړل کې دوه وروسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې لارې بندېدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکو ازادۍ رادیو ته ویل کده پاکستانی شناختی کارتونو او افغاني تذکرو په اساس لار خلاص نشي نو دوی بخپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د سپین بولدک چمن لاره چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کې دوه وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کېدو یې د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکي اندېښمن کړي او د بېوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکي ذوالفقار د سیشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې بندېدو د خلکو پر ژوند منفي اغیز کړی. وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لارې له څه باندې لسو میاشتو وروسته د یکشنبې په ورځ د تګ راتګ پر مخ پرانیستله، پر لټ کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول، خو یوه ورځ وروسته دغه لاره بیرته وتړل شوه. د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړی. تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت قاسی د یکشنبې په ورځ د جولای په 21مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کېږي. په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لارې تګ راتګ غوښت وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکي خبرداري ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. یو اعتراض کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
مطلب امکانات لري د پرلط سره سره نور چې د ټول چې د امکان تخوته دي هغه داخله کې هغه خپل له سونیا چې ګور سونیا چې څونه د څونه تکلیفونه باندې دا خو نو دغه شی باید ځان هغه کبا دی امني جامه واغوند.
خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزي ازادي راډیو